ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لالونو په وطن کې دولس بجې شوې دي. د مشال ریډیو د خبري غړی نه زما مجید بابر نیک هیلی او سلامونه ومني. د دې خبري غړی موضوع د مروتو هغه جرګه ده چې امن غواړي، او د خبرونو لپاره سره احمد شاه اعظمی هم موجود ده. د خبرونو لپاره هغه را وار ورکوم او د هغه نه پس راځو د دې خبري غړی نور تفصيلات ده. نوول خبر
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې وی ځای جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو ژغ کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د دوه امنیتی سرتیر په ګډون درې کسان وژل شوی دی. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور وایي چې د بشري حقوقو مدافعین د هغې اتلان دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې یوې ځای جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو ژغ کړی دی. هغه جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو ګډون پکې کړی و. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال راډیو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل شوې ده چې پر ضد به یې ژغ پورته کوي.
په دې دهشتګردي کې صرف مروت قوم، بیټنای قوم او وزیر قوم او ګنډپور قوم او خټک قوم عام متاثره کیږي، او یو د مرد لکی مروت ضلع پولیس چې کوم د ا قربانیانې ورکي چرته په لکی مروت ضلع چې د مور سکولونه پاک فوج قبضه کړی دي. موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د مور سکولونه د فل فور خالی کی.
د جرګې ګډونوال وویل چې هلته ترهګري ورځ تر بلې زیاتېږي چې د ولس ژوند یې سخت ځپلی دی. جرګې پر حکومت او پوځ غږ وکړ چې هغوی د امن پر ځای کړي، او که داسې نسي کولای نو پولیسو ته د واک اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوی وکړي. په وروستیو کې د لکه مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو او پخوانیو قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د ترهګري ختمولو ته ژمن دي، او د دې لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د سرحدي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، مشال راډیو ته وویل چې پرون ماښام د کورمې په متا سنګر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډېر سو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړو د چاپې پر مهال ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د اف سي ځواک دوه سرتیري ووژل شول. چارواکي زیاته کړي چې د ډز په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي ماشوم هم وژل شوی دی. نوموړي دا وکړه پر کوم کور چې امنیتي ځواکونو چاپه وهلي هغه د یو افغان وګړي دي چې هلته له ډېره وخت استوګنو. د چارواکو په خبره د کور مالک تر پیش وروسته تښتېدلی چې پر ضد یې په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو یا خپلواک سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا شهزادګۍ یا ناظم الامور وایي چې د بشري حقوقو مدافعین د هغې اتلان دي. کارن ډیکر د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په حواله پرون پر ایکس باندې لیکلي چې هغوی به هیڅکله په افغانستان کې د بدلون لمداتړ لاس په سر نسی. نوموړي زیاته کړې چې د 2023 کال د بشری حقوقو راپور د افغان ښځو پر وړاندې محدودیتونه، د آزادو رسنیو له منځه وړل، پر سولیزو اعتراضونو بریدونه او پر مذهبي کړنو محدودیتونه په ګوته کوي. میرمن ډیکر زیاته کړې هغه غواړي چې افغان ولس په دې پوه سي چې هغوی یوازې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 22 د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلول چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري حقوقو په پراخ کچ تر پښو لاندې شوی دی. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د هغه راپور په خبرګون کې دا کړی و چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. اروپای پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د آزادې اروپا راډیو د خبریالي السوکو مارشیوا په ګډون د روسیې له زندانونو د ټولو خبریالانو او سیاسي بندیانو د سمدستي او بېله شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي. پرون د هغه پریکړه لیک تصویب د اروپای پارلمان د هغو ګډو اقداماتو یوه برخه ده چې د روسیې د 2023 کال غیر جمهوري انتخابات او د اوکراین هغه سیمې چې روسیې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو برخه ګرځولې دي غندلې دي. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې غبرګ تابعیت لري د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې پولیس په دې تور ونیول چې د روسیې د امنیتي ځواکونو په اړه درواغ خپره کړي دي. خو د نوموړي وکیلانو، آزاد اروپا راډیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنسټه او په پراګ کې د خبریالۍ له امله سزا ګڼلې دي. د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه شلوره سیالۍ کې پاکستان ته په څلور منډو ماتې ورکړه. پرون د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړی توپ وهنه نیوزیلند وکړه او په ټاکلو شل اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 178 منډې وکړې. په ځواب کې پاکستانی لوبډلې په ټاکلو شل اوورونو کې د اتو لوبغاړو په زیان 144 منډې وکړې. تر دې وړاندې یوه لوبه پاکستان یوه نیوزیلند ګټلې او بله د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي سبا د لاهور په قذافي لوبغالي کې وسی. بلخوا د هند غوره لیګ آی پی ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن کلکتا نایټ رایډرز او پنجاب کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه د پېښور پر وخت د ماخستان پر واو د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. تر دې وړاندې پرون د حیدرآباد په راجیو ګاندھی لوبغالی کې رایل چیلنجرز بنګلور سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه اعظمی نمو خبرونه اوریدو. که تر پای را سره مل پاتې شوی د دې خبرې غړی ځنې دا مهم مطالب به هم وري. د مروتو جرګې په پوځ او حکومت غږ کړی چې دغه مصنوعي ترهګري دې ختمه کړل شي.
مصنوعي دهشتګردي ده د یو پلان په خاطر باندې په موږ قوم باندې مسلط شوې ده. نن ریاست ته دا پیغام ورک چې موږ له هر څه نه خبر یو.
باړي افریدي او شینواري وایي چې وسلوال راځي د دوی په کورونو کې ورځي او د دوی د بچو ډوډۍ د دوی د لاسه خوري. افغانستان د سرخورو نخ خبر داد التیو روختون جوړی قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستای او اوریدای شئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ چې د سیمی او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه غړی په غړی خبر پاتې شئ نو موږ زموږ سمارټ فون اپ یا اپلیکیشن ځان سره ښکته کړئ خبر به ورجو د خبرونه د سر راپور ته. د خیبر پختونخوا په لکی مروت او شاوخوا نورو سیمو کې د بدمنۍ سپې ته په کتو د مروت قومي اتحاد تر مشرۍ لاندې د امن د ټینګښت لپاره جرګه شوې ده. پرون د شوې دی جرګې ګډونوالو ویلي دي چې هلته ترهګري ورس تر بلې زیاتیږي چې د ولس ژوند یې سخت ځپلې ده. جرګې پر حکومت او پوځ غږ وکړ چې هغوی د امن پر ځای کړي او ورسره دي پولیسو ته واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدمنۍ مخنیوی وکړي. فدیرا نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ناورو.
د لکی مروت اوسیدون کې ځایی مشر او جمعیت علما اسلام ځایی مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مروت قومي جرګه په مشري کې د غلطه ټول وزیر مروت بیټانی او نور جمع شوی ول. حکومت ته پیغام ورکړ چې د غلطه نامنی ترهګری ور باندې تپل شوی ول سو پولیس په نخا کیږي مخنیوي دی وشي او پولیسو ته د غلطه واک اختیار او وسایل ورکړي.
مصنوعي دهشتګردي ده د یو پلان په خاطر باندې په موږ قوم باندې مسلط شوې ده. نن ریاست ته دا پیغام ورک چې موږ له هر څه نه خبر یو. په دې دهشتګردي کې صرف مروت قوم بیٹنای قوم او وزیر قوم او ګنڈپور قوم او خټک قوم عام متاثر کیږي او یو د موږ د لکی مروت ضلع پولیس چې کوم د قربانیان ورکوي. چرته په لکی مروت ضلع کې د موږ سکولونه پاک فوج قبضه کړی دي. موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د موږ سکولونه د فیل فور خالی کی. موږ د امن واکدار چې کوم دی آزاد د موږ لکی ضلع پولیس او د موږ لکی ضلع عوام چې کوم دی هغه جوړ کی. موږ چرته ډیر زیاته مسله جوړیږي نو موږ ته چرته 1500-2000 کسان برتی کو تاسو دلته د لکی مروت او د بیټنی او د وزیر قوم خلک دلته موږ ته برتی کو. د موږ پولیس نفری زیاته سي د امن به ان شاء الله موږ په خپل باندې راولو.
لکی مروت بنو وزیرستانونو او خواوشا کې په دوروستیو کې د نام نه پیښه زیاته شوه. ځای خلک وای چې وسلوالو فعالیتونه او بریدونه زیات شوي. هدف یې وژنو کې تیزی راغله. سو د دغه نامنۍ د مخنیوي لپاره ځایي خلکو وخت په وخت جرګې مرکې او پرلتونه کړي. د لکی مروتو بیټانی سیمې اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې وزیر مروت بیټانی خټک ټول شریک ول. د ټولو غوښتنه وه چې د غلطه ترهګري روانه ده، خلک وژل کیږي، ریاست ذمہ‌واره دی چې امن پر ځای کړي، فوز د وسله والو زالو منځه وړلو په ځای امول ځوروي.
دلته مونږ امن والو، مونږ دهشتګردي نه منو، ځکه د روزنا ټارګیټ کیلینګ، روزنا بم دمکه، روزنا بیا د فوج چپې او خلق پورته کول تنګول در روان دي. نو خلک مجبور شول چې دوی دا جرګه رو وغوښتله. نو د ټول کم غوښتنه وه چې مونږ به خامخا په ریاست باندې دا پرشر جوړوو چې دلته ستا ذمهواري ده، دهشتګردو له اړخ نه د خلکو ژوند سخت شوی دی، هلته سرونه کټ کیږي، خلک مړیږي. بل اړخ ته یعنی ټول عمارتونه ول خو فوجیانو قبضه کړي دي. بل اړخ ته په هغه نام باندې چې مثال تاسو چای ورکړی دا، تاسو روپۍ ورکړی دا، هغه خلک د دوی سره ډېر په لنډه فصله کې وي. نو خلک راپورته شول، انشاءالله دا جرګه به د غټې دوامدار ساتو تر څو پورې چې مونږ لکې مروت ته امن راوړی نه وي.
د لکې مروتو دغه جرګې په اړه حکومت او فوج له اړخه څه تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته د نوړاندې حکومت فوج او پولیسو په واروارې دعوی کړي چې د لکی مروت په ګډون خواوشا ټولو سیمو کې د وسله والو ضد عملیات روان دي، غواړي چې د غلط امن پر ځای کړي او امنیت ته ژمن دي. د جرګې ګډونوالو وویل چې د غلط امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي نه وي، په بیا بیا جرګې او لاریونونو پریکړه یې کړې. حکومت او فوج د وسله والو ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او د عامو خلکو ژوند خوندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خیبر ضلع د بری باړی سیمې خلک شکایت کوي چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه بې جوازه زوروي. هغوی وایي چې شپې مهال وسلوال په زور ډوډۍ او سرپناه ورڅخه غواړي، او چې کله سهار شي نو بیا یې امنیتي ځواکونه په هغه تور نیسي او وهل ټکول ورکوي. هغوی غوښتنه کوي چې ریاست د خلکو ساتنه باوري کړي او په سیمه کې د امنیت راولي. بلخوا امنیتي ځواکونه وایي چې په بره باړه او تیرا میدان کې لنډمهاله عملیات پیل کړي دي او زر به هغه سیمې د وسلوالو پاکې کړي. په دې اړه نور حال له خیبره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نه اورو.
د بری باړی یو تن عبدالرشید پردای وای چې په سیمه کې د وسلوالو تګ راتګ یو وار بیا زیات شوی او ځایي خلکو نه چندې ډوډۍ او د شپې سبا کولو ځایونه غواړي، او چې بیا سهار شي امنیتي ځواکونه په کورونو چاپې وهي.
موږ نه ټیکاله غواړي بابا نه ګوره موږ تانکی بیا سا بولا بس سکیورټی فورسز روشي نغه دوباره ګوره مخکې به داسې چار وجه سکیورټی فورس ملشا به روره نه وبې ویل چې را تاسو زنانه
نبی
رو دا بیگونا خال ته موی چته زګه چې موی انتهایی تنگ کړیو. کله سټډنټون ویچات کی وهی ټکای مو انتهایی تنگ شوی یا به کاډه کو یا دی امن رو دی په
مو دی بغل نو مارو اسپیرو سی ته پښو له پښو بندر نه وځي وته مو ټیکال لا شه نو ستو در سره ټیکال او پری سیمه دا پسه سپورټ پر سره لا وشه مری شه روزی په پښو مب کورنو مندم داسې به ها کاور نه وځي او نو موس په دغه د مننه به ګوټه پښو ته جدای ریاست زموریدو.
خیبر زلین د کمی سملای غړی اقبال پر وای چې په بره باړه او تیرا کې ځایي خلکو ته تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده، او په دې موجوده صورتحال باندې به په هر فورم باندې غږ پورته کوي.
موږ په دا باندې خاموش، لیکن دوی خبرې دي. یوه ده چې موږ به ولس سره غونډه وو، په دا باندې موږ به ریاست ذمہور لسو، دغونه به ډیمانډ کوو، دغه ولس به غونډه کوو، پاکې به پرېدی پیسلا کوي چې دا ظلم او جبر د ریاست یا ریاستی ادارے یا چی کم دا ملٹن دا دی مکسر ویلے کئی وہ چی فنسنگ گوش ہو نو ایک ازا ملٹن سنگی رو ہوڑی وہ لس حفاظت و دی خپل خویند و مند حفاظت تی پورا دی سر و دی مال قربانی دیتو
پا خیبر کی میشت امنیتی زواکون و لخوا پا دی ورستو کی جاری شوی دا رسکی ویل شوی چی دوی حل تا پا تیرا میدان او بارا باڑا کی دا وصلوالو پر زد لند محال مودیل پارا عملیات کوی او حل تا یوش میر زیونا دا وصلوالو سخا پاکڑی او زربا نور اسی میں هم لوصلوالو پاکی کڑل شی دا بار باڑی اسی دون کو دا وصلوالو او امنیتی زواکونو نا شکایتو نا پا دا سی حال کی کڑی چی دا اپریل پا سل رشتما نیٹا هم پا بارا باڑا کی دا ایف سی زواک پا یو کافیلا باندی بارودی موادو چودنا شوی او دا ایف سی یو سل شپاگ وینگ پینزل استانا پا کی جو بل شوی دی پا باڑا و تیرا کی دوز درا وطم نا تر دوز درا و شپاڑا سما پوری دا وصلوالو ڈالو پر زد پوزی عملیات شوی وو او امنیتی زواکو نا ادا کوی چی پاغی وقت کی باڑا و تیرا مکمل وصلوالو پا کڑی وو خود دغو سیمو اولسی وگڑی وای چی پا دی تیرو دعا کالونو کی حل تا یا وار بیا وصلوال لیدل شوی او بدمنی ورسر زیادت شوی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې د ځانګړو ساوکو پر سر اختلافات لا هم ندي هوار شوی دا په داسې حال کې دا چې پیښور های کورټ د اپریل پر 19 د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او کابینې ته حکم کړی و چې په 15 ورځو کې دننه دي د سملای غونډه وروبلي او د ښځو او اقلیتي پر ځانګړو ساوکو د لنومول شو کسانو څخه هدف واخلي خو د خیبر پښتونخوا حکومت اوس د های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي که صوبایي حکومت د اسمبلی غونډه وروبلي نو هغه چمتو دی چې له نوو غړو حلف واخلي په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبریال غلام غوث راکړي
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دا خبره د اپریل په 15 نیټه د اسمبلی پارلماني خبریالانو سره په یو خصوصي ناسته کې د هغې وروستو کړې ده چې پیښور های کورټ د اپریل په 19 نیټه د ځانګړو څوکیو په اړه د قضیې په تفصیلي فیصله کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او کابینې ته امر ورکړی و چې په 15 ورځو کې دننه دي د اسمبلی غونډه راوغواړي او د ښځو او لږکیو په ځانګړو څوکیو د نومول شویو کسانو څخه دي د اسمبلی سپیکر حلف واخلي د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د عدالت د دغه امر په ځای کولو په اړه د پارلماني خبریالانو د پوښتنې په جواب کې وویل د عدالت تفصیلی فیصله عمر غلی ده او په هغه کې چې مونږ ته کوم هدایت دي خو په وضاحت سره دي چې کوم ورځ اجلاس وي نو د عدالت د امر تعمیل به کوو او حلب به هم اخلو دا سم مسله نه ده خو اجلاس به حکومت راغواړي او په تفصیلی فیصله کې د حکومت د اعلی وزیر او زمونږ لپاره د احکاماتو جلا جلا برخه ده ټاکل شوی وه چې د اپریل په 2 نیټه د 150 سنیټرانو د ټاکلو لپاره په قومي او صوبایي سملیو کې انتخابات وشي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو په سر د جنجال له امله کمیشن په پښتونخوا صوبه کې په 11 څوکو د سینټ انتخابات هم ځنډولې دي د قانون له مخې سپیکر او ډیپټي سپیکر باید په بهترپۍ سره د اسمبلی چارې وچلوي خو په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې په ظاهره د اسمبلی سپیکر د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه خبره کړې ده خو هغه هم د حکومت پر رنګ د اسمبلی د ځانګړو نومول شوي غړو نه په سوګن اغیستلو کې دلچسپي نه لري
ګوره په قانوني او آئینی توګه د سپیکر حیثیت چې کوم دی د حکومت سره نه سپیکر په اصل کې دی د ټول اسمبلی کسټوډین خو د بده مرغه زمونږ د سیاسي محور چې کوم دی په هغه کې دومره پولرایزیشن راغلی چې سپیکر هم دی او سیاسي جماعت نمائندگی کوي بلکې زه کوی مملکت مشتاق غنی نو تاسو پته ریګولر په درنو په دې کې باغ شرکت کوو اسد خیصر ریګولر په درنو په دې کې شرکت کوو بلکې راغره لپاره د اسمبلی نه زیات د عمران خان آرډر زو چې هغه به منل په ظاهر خدای سکاري چې سپیکر د دې پابند خو اصل کې د حکومت په اجلاس کې دلچسپي نشته دی چې حکومت نشته دی د حکومت دی وخت کې کم ناس نمائنده چې سپیکر دی نو سپیکر هم هغه رنګ دی د خبره کې شک نشته دی اسمبلی بولاو غوښتلو یا د اجلاس را غوښتو د دې اختیار د حکومت سره دی او حکومت دی وخت کې پخپلا په ظاهر توګه باندې په دې موټ کې نه دی چې هغه د سپریم کورټ د فیصله راتلو پورې داسې اجلاس را وغواړي هغه هلته ځنډوي دلته ول سپیکر قانوني جوازونه ورکوي
یاد دی وی چې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نوماندانو په توګه برخه اخیستلې وه او د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره یې بریالي شوي غړي په سنی احتیاط کونسل کې ورګډ شوي وو خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په څلورمه په خپل پرمان کې ویلي ول چې سنی احتیاط کونسل ورسره د انتخاباتو نه وړاندې د ځانګړو څوکو لپاره د کاندیدانو نمونه نه وو نو ځکه یې د ښځو او اقلیتونو پاتې 15 مخصوص سیټونه هم د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړل په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي د جنگ ورسپانی خبریال گلزار خان وایي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا کابینې د غړو نه د پیښور هایکورټ د 19 اپریل د فیصلې په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو منظوري اخیستلې شوې ده او په سپریم کورټ کې په دې اړه یو خاص توم داخل کړی شوی دی او هغه فکر نه کوي چې اوس به په 15 ورځو کې دننه د دې مخصوص غړو نه سوګن واغیستلی شي
دا خو د یو خبره خو ډیره واضحه ده چې حکومت دا په هیڅ چاري نه غواړي چې را د اجلاس تر وغواړي او دغه د اپوزیشن د مخصوص سیټونو باندې چې کوم ممبران دي چې دوی حلف والی د دې د مخنیوي لپاره حکومت ټول حربې استعمالي لګیا دي اگر چې د پېښور های کورټ ډېر واضح احکامات راغلي دي سپیکر ته ویل شوی دي صوبای حکومت ته ویل شوی دي چې تاسو اجلاس رو غواړي او دغه نوې ممبرانو حلف والی
پاکستان کې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د ښځو او مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د خپلې ګټې په تناسب ورکول کیږي خو په خیبر پښتونخوا کې ټول دیش واړه د ځانګړي څوکۍ د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړې شوې دي او په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د نوي غړو د شاملېدلو باوجود په حکومتي برخه ځانګړي یوه څوکۍ هم نه ده رسیدلې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړی د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې په 2023 زیږدیز کال کې هم د خلکو خپل سری نیونو او د سیاسي مخالفینو خلاف کاروایانو په ګډون غنی پیښی ثبت شوې دي د ادارې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده بلخوا څېړونکي وایي چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګډوډۍ او امنیتي ستونزو له وجې د چارواکو لخوا پر خپل سر د گرفتیارو په څیر پیښې رامنځته کیږي حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي په دې اړه د انیسی اجمل راپور اورو
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوي او چارواکو د دوی په تګلارو اختلاف لرونکو سیاسي مخالفینو او داغو کسانو خلاف کاروایانو ته دوام ورکړي چې په حکومت او فوج تنقید کوي د ادارې د اپریل په 23 په خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي چې پکې د پاکستانی چارواکو لخوا په خپل سر نیونې په زور د خلکو لا درکه او بندی کېدو، په احتجاجونو محدودیتونه او په اقلیتونو د تشدد واقعات شامل دي. د سازمان په وینا د دې پیښو متاثرینو ته ډیر لږ او یا بالکل انصاف نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د تیر کال د مې په 9 مظاهرې وشوې چې پکې پوځي، سرکاري او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. د سازمان په وینا حکومت لاغ وروستو د سیاسي غړو په ګډون شاوخوا 4000 کسان په دې تور گرفتار کړل چې ګواکې د مظاهرو پر مهال یې جرمونه کړي دي او دا مبینه مجرمان یې د ټولنیزو شبکو او سی سی ټی وی کیمرو له لارې معلوم کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 9 مې په پیښو کې د تورنو شاوخوا 103 تنو مقدمې پوځي عدالتونو ته یوړل شوې چې دا د بشري حقونو د اغې نړیوالې معاهدې خلاف ورزي ده چې پکې د ولسي او سیاسي حقونو د خوندیتوب خبره شوې ده. دا چې څېړونکي د بخښنې نړیوالې ادارې د دې رپورټ په اړه څه دریس لري، په دې اړه په پېښور کې خبریال او د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي او د امنیتي ستونزو له وجې بلا جوازه او بې منطقه گرفتاریانې او خلکو ته سزاګانې ورکول د پخوا راهیسې روانه خبره ده.
د نو مې واقعاتو نه پس چې کوم دی د پی ټی آی خلاف کوم اقدامات شروع شوي نو پای کې شک نشته چې ډېر کیسونه پکې داسې وو. تقریبا 2500-3000 پورې کیسونه خو صرف په خیبر پختونخوا کې داسې جوړ شوي، نو پای کې اکثریت چې کوم دی هغه به عدالتونو کې بیا ثابت نه شو او عدالتونو به هغه خلک پرېښودل یا یې په ضمانت باندې به رها کړه. نو د هغې وجوهات داسې وو چې کوم گرفتاریانې شوې وي نو چې کوم د استغاثه او د هغې سربغې څه جواز نه و. داسې مقدمات مخکم جوړ شوی دی د پاکستان تاریخ کې ولټوي او دا اوس هم دا سلسله روانه ده. بل تر ته کوم وګورو نو دویم د دې چې کوم اړخ دی نو هغه د سیکیورټی دی او د ترګرۍ چې کوم چیلنجونه راپیښ دي نو د هغې د مخنیوي لپاره هم په پاکستان کې د پولیسو او نورو سیکیورټي ادارو طرفه داسې واقعات رپورټ شوي دي چې په هغې کې بېګناه خلک نیولې شوي دي، هغې ته سزاګانې اورېدلې شوي دي او بیا پکې داسې هم شوي چې بېګناه خلک د ترګرۍ په تور باندې نیولې شوي دي او وروسته عدالتونو کې هغه ثابت شوی نه دي او عدالتونو هغه پرېخې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال د جون په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارز او وکیل جبران ناصر ونیول شو. ناصر له خوشي کېدو وروسته داونه ویل چې چا اوچت کړی وو، خو یوازې دومره ویلي وو چې په پاکستان کې د چا لا درک کېدل څه نوې خبره نه ده او هغه په خپله مبارزه ولاړ دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې دغسې د اګست په 6مه د بشري حقوقو مبارز او وکیل ایمان مساری او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخواني استازي علي وزیر ونیول شو. دوی د اګست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې برخه اخیستې وه او په دغه دارې تورونه پوري شوي وو. ایمان مساری او علي وزیر د اګست په 13مه په ضمانت خوشي شو، خو بیا هم په هغه ورځ د ترهګرۍ په تور ونیول شو چې سمو د روستو دواړه لبنده خوشي شو. دغسې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د دسمبر په 4مه په چمن کې پر لتوالو ته د وینا کولو وروستو گرفتار شو چې څور ورځې وروستو خوشي کړل شو. د احتجاجي پرلت په پاک افغان پوله د ویزو پاسپورت د لاسمی کېدو خلاف وو. په پېښور کې خبریال او د سما ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر بیا وایي چې د پاکستان په گاوند او په دې هیواد کې دننه امنیتي حالات ښه نه دي، نو ځکه د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورټ کې دا ډول خبرې مخې ته راغلي دي.
زه په خپله دا ګڼم چې د منظور پښتین د کومې بنیادي مطالبې وي نو هغه مطالبو سره موږ ټول خلک اتفاق لرو، خو بیا هم خبره دا ده چې دا حالات په دې علاقه کې داسې دونه خپګانونه پکې راځي او راغلي دي. پکې عمران خان د خلاف چې کومې کاروایانې شوي دي نو په هغې کې به هم مبالغه شوي وي، خو خبره دا ده چې بنیاد ورته هغې په خپله ورکړی دی، هغې په خپله په هغه ځایونو کې موجود چې په کوم ځایونو کې دا عرصه شوي دي. نو په دې رپورټ کې چې څه راغلي دي دا د پاکستان دننه خپل حالات دي او هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل حالاتو مطابق فیصله وکړي، او که چېرته په ټویټر باندې پابندي لګي او که په بل څه باندې لګي نو دا په ډیرو ملکونو کې شته دی. ځکه چې یو شی که د فائدې په ځای باندې د فساد جړ جوړیږي کنه نو هغې ته تاسو انساني ازادي نشي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون باوجود په 2013 کال کې هم په ښځو ر تشدد پیښې شوې دي. دغسې د بیان، مذهب او د عقیدې ازادي نه لرلو هم ګڼ واقعات په 2013 کال کې مخې ته راغلي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په هیواد کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي او د قوانینو عملي کولو لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
دا مشال ریډیو ده. زه عمر وزیر یم، د بنو شمالي وزیرستان او خواه شاسی منا تاسو تارا پرو نجوڑاوام. دا مشال ریڈیو سر اوسی.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظمی اورو.
د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې بې ځایي جرګې پر حکومت او فوج د امنیت ټینګولو غږ کړی دی. د اپریل پر 15مه سوي هغه جرګه د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه سوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو ګډون پکې کړی و. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال رډیو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل سوې ده چې پر ضد به غږ پورته کوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د سرحدي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل نومې واخیستل سي، مشال رډیو ته وویل چې پر ماښام د کورمې په متاسنګر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډېر سو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړو د چاپیې پر مهال ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د اف سي ځواک دوه سرتیري وژل شول. چارواکي زیاته کړې چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي اوسېدونکی هم وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ناظم العمر وایي چې د بشري حقونو مدافعین د هغې اتلان دي. کیرن ډیکر د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په حواله پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی به هیڅکله په افغانستان کې د بدلون د ملاتړ لاس په سر نه سي. اروپایي پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د آزاد اروپا راډیو د خبریالي السو کومار شیوا په ګډون د روسیې له زندانونو د ټولو خبریالانو او سیاسي بندیانو د سمدستي او بې له شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپریل پر 15مه د هغه پریکړه لیک تصویب د اروپایي پارلمان د هغو ګډو اقداماتو یوه برخه ده چې د روسیې د 2023 کال غیر جمهوري انتخابات او د اوکراین هغه سیمې چې روسیې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو برخه ګرځولې دي غندلې دي.
احمد شاه اعظمی او د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز متاوری دوه اوس درته یو نړیواله موضوع وړاندې کوو. د مرکزی اسیا هیواد ازبکستان کې درې کاله وړاندې په یوه اپارتمان کې ثبت شوی یو نامعلومه شرکت له کوم ځای څخه تر 100 میلیونه ډالرو زیات دولتي قراردادونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو ازبک څانګې نوې څېړنه ښایي چې دغه شرکت د ازبکستان د ولسمشر امیر زیایوف په نږدې خپلوانو پورې تړاو لري. زموږ همکار ګولایاز د ازبک څانګې تحقیقاتي راپور پښتو ته ژباړلی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال اډیو د ازبکی سانګې پلټنې ښایي چې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې ناڅرګندې کمپنۍ له 100 میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې د پټو قراردادونو له لارې ترلاسه کړې دي. په هغو کې د هیواد د سیمټو تر ټولو لوی شرکت ته په لوړ قیمت د ګیس لیک قرارداد هم شامل دی. هغه قراردادونه چې د الټیمو ګروپ لیمیټډ په نوم شرکت ترلاسه کړي د دې ښکارندویه کوي چې څنګه د ولسمشر شوکت میرزیایوف د خپلوانو په ګډون د ازبکستان د سیاستوالانو ملګرو چې ناقدین یې د خپلوي پالنې یا اقربا پروري نظام بولي څخه ګټه اخلي. د مشال لړیو د ازبکستان څنګه پلټنې ښایي چې میرزیایوف د زوم ملګري لالټیمو ګروپ چې تر ډیره ګمنام شرکت دی سره تړلې دي. هغه شرکت په دې سربیره چې په قزلقیم سیمنټ نومي کمپنی چې هغه مهال یې ملکیت له دولت سره وو د ګران بیه طبي ګیسو د پلورلو لپاره د لږ تر لږه 6 میلیونه ډالرو دولتي قراردادونه ترلاسه کړي چې هیڅ کاروباري سابقه یا ریکارډ نه لري. د مشال اډو ازبک څنګه داسې اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي چې الټیمو ګروپ د ګیسو له دولتي شرکت اوس ترانسګاس څخه باندې 6.8 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او هغه کمپنی له ترکمانستانه شاوخوا 1 ارب مکعب میټر ګیس درآمد کړی دی. پلټنې ښایي چې الټیمو ګروپ د شرکتونو له یوې پټي او پیچلي شبکې سره تړلې دي چې د میرزایوف د زوم اتابیک عمروف ملګری یې چلوي. عمروف خپله د لوبو او سپورتي چارو ادارې له چارواکو څخه دی او دا راز د ولسمشر د امنیتي چارو مرستیال دی. عمروف د میرزایوف د لور شانازی میړه دی. په هغه شبکه کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کامولوف دی چې د عمروف یو باوري کس دی. کامولوف د ازبکستان د جوډو فیډریشن او د هیواد د اولمپک کمیټې د مرستیال په توګه هم کار ترسره کوي. عمروف ته په ازبکستان کې د سیاسي او اقتصادي اشرفي ترمنځ د یو مهم او ځواکمن کس په توګه قتل کیږي. د الټیمو ګروپ ناساپه سرګندېدو او لوی شتمنیو لرلو باوجود هغه یو ګمنامه کمپنی ده چې فعال ویب پاڼه یا په عام محصر کې وجود نه لري او یو داسې متقاعد کس یې ازبک مالک ته چې هیڅ کاروباري تجربه نه لري. د مشال رډیو ازبکی سانګي له عمروف الټیمو ګروپ او د ازبکستان لګړو حکومتي ادارو څخه په دې اړه پوښتنه وکړي، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب ورنکړ. د میرزایف دفتر هم لا ځواب نه دی ویلي. الټیمو ګروپ د 2021 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې جوړ شوی شرکت دی چې رسمن په یو رهایشي اپارمان کې ثبت دی. دغه کمپنی له بنسټګرو ونډلرونکو څخه یو دلیار قومیوف دی چې د ولسمشر ملاتړو بهر میشتو ازبکانو د یوې ډلې غړی پاتې شوی، او بل کس تحفظ انور خوجایوف نومیږي چې پلار یې د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو په اداره کې کار کړی دی. د الټیمو ګروپ تر جوړېدو شاوخوا یو میاشت وروسته هغه کمپنی له قزل قم سیمنټ سره دولتي قرارداد وکړ، خو خبریالانو د هغه قرارداد د بولې هیڅ ریکارډ پیدا نه کړی شو. د سیمنټو د کمپنی شپږ اتیا فیصده برخه هغه مهال د حکومت ملکیت و. د مشال رډیو ازبکی سانګې د قرارداد تحلیل وکړ، خو ورڅخه یې ښکاري چې د لږ تر لږه شپږ دېرش میلیون ډالرو ګیس یې لېږدولی دی، او قزل قم چې اوس یو شخصي شرکت دی ښایي له هغه نرخه چې له حکومت یې ورباندې ګیس اخیستلی شو شاوخوا 50% زیاتې پیسې ورکړي دي. دا له روښانه ده چې قزل قم ولې له یو منځګړي څخه په ګران بیا ګیس اخیستلی دی. حال دا چې په 2019 کال کې یو حکومتي فرمان یوازې اوس ترانسګاس ته مستقیمه ټولو مهمو صارفینو او شرکتونو ته ګیس ورکولو واک ورکړی وو. بانکي اسناد ښایي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانسګاس اته ځلې د بانکي حساب له لارې ټول څه باندې شپږ شپېته میلیون ډالره الټیمو ګروپ ته انتقال کړل. دا هر څه د کمیشنونو د یوې داسې موافقې له مخې شوي دي چې له ولسه پټ ساتل شوې ده. د مشال رډیو د ازبکي سانګې تحلیل ښایي چې الټیمو ګروپ له ګاونډي هیواد ترکمانستان د څه باندې 9.55 میلیونه مکاب متره ګیس واردولو په ګډون د طبي ګاز په شاوخوا 2.25 میلیون ډالره ارزښت لرونکي کاروبار کې هم دخیل وو. قزل قم سیمنټ از ترازګاس او الټیمو ګروپ د دې راپور تر بشپړېدو پورې د مشال رډیو د ازبکي سانګې لیکلي پوښتنې نه دي ځواب کړي. داسې هیڅ شواهد نشته چې الټیمو ګروپ چې ابتدا کې یې خورا نفع بخش دولتي قراردادونه ترلاسه کړل، په دې تیر یو نیم کال کې د ګیس په بازار کې کوم کاروبار کړی وو. قیموف چې د هغه شرکت له بنسټګرو ونډوالو یو دی، د کمپنی 50% برخې د خپلې 18 کلنې مور په نوم کړي دي چې هیڅ کاروباري سابقه نه لري. قیموف هم په انسټاګرام د مشال رادیو د ازبکي سانګې ورسل شوي پوښتنې ځواب نه کړي. د شرکت دویم بنسټګر او ونډوال انور خوجایوف چې له کامالوف سره یې ګډ عکس اخیستی، خپله 50% ونډه په الټیمو ګروپ کې ساتلې ده. هغه هم د مشال رډیو له ازبکي سانګې سره له مرکې انکار وکړ، خو ویل چې الټیمو ګروپ د استول شوو لیکلو پوښتنو ځواب ورکړي. د الټیمو ګروپ لیمیټډ ویب پاڼه درې کاله مخکې د شرکت له بنسټ ایښودو راهیسې لا هم د جوړېدو په حال کې ده.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا او ولس نورو هیوادونو پرون په یو غټ بیان کې له حماس ډلې وغوښتل چې په غزا کې دروان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشی کړي. د امریکا او اروپا ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې اسرائیلو د غزې په جنوبي خار رفا کې خپل پوځي عملیات توند کړي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلو سو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 253 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلو سه هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې و ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کانادا، کمبودیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، هنگری، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا په اصل کې د چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې وړ مشپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي او د متحدانو له خبردارۍ سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اجانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اجانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 8293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دي ال شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمنگ سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ملت مشر دا ترن والا خلق دین سی پور تکڑی کلاشن کو بغاڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشم کولے چکم امن زمین گو اخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیت ته موقع برابره کړې ده. متقی پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا پر وخت که هم د کوم هیواد نوم وانخست خو دعوه یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پټنځای نه لري. په وروستیو درو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو ذمواري منلې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسف یم، د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي مراکز.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلی دي، اورېدلی دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه درلودلی، رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره اعضاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته، چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او درېیم، زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کېږي او یا افراد یې نیول کېږي، هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبري اژان سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډله ییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکو.
تاسو افغانستان په اړه یو راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د ننګرهار ولایت په سررود ولسوالۍ کې یو نوی روغتون جوړ شوی او ترڅنګ یې د زړه د ناروغانو لپاره د یو بل روغتون د بنسټ ډبره هم کېښودل شوې ده. د روغتون د مسؤلینو په وینا په دې اقدام سره به د ځایي اوسیدونکو ستونزې تر ډېرې هوارې شي. د سیمې اوسیدونکي د روغتون د ودانۍ له جوړېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د درملو په برخه کې دې هم پرتې ستونزې هوارې کړل شي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د ولسونو ستونزې به پر وخت هواروي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ اړوند سلطانپور سیمه کې د روغتون لپاره دا ودانۍ د یو سوداګریز شرکت له لوري جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد شرکت استازی محمد ابراهیم روستار وایي چې پر دې ودانۍ سربیره د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه.
د زړه د ناروغیو د بنسټ ډبره کېښوده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به دا شروع شي، او نه یوازې د سرو رود ولسوالۍ بلکې ټول افغانستان مریضان به د نګټه والی.
د سیمې قومي مشران د روغتون د ودانۍ په جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د اړینو وسایلو او درملو په برخه کې هم ورته پام واړوي. دوه تنه قومي مشران اکبر خان دیقان او سید محمود صدیقی وایي
دا کلینیک د 50 بسترې روغتون ته ارتقا وکړه، چې دغه ودانۍ هم کفایت نه کوي. نو موږ ورسره بیا پیشنهاد وکړو چې نن د بلې ودانۍ چې درې پوړیزه ودانۍ ده او یو ایمرجنسي معیاري د سیاتامې د معیار په برابر سره یو تعمیر به موږ ته جوړوي.
اگر پیشه خلک دي اکثره دلته د بټیو کې کار کوي، خختی اچوي د مجبوریت نه او د بدې ورځې نه، او کومه دوا چې فردن دلته د کلینیک دپاره لازم ورکولې دا تقریبا د یوې هفتې دپاره کفایت نه کوي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې تر یو حده هوارې شوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزو ته هم حل لارې ولټوي.
منګه په دې ولسوالۍ کې د زیات روغتونونو داسې دي چې هغه ارتقا لپاره ضرورت لرلو، هغه مو وزارت دې پیشنهاد کړی، غالبا دې منظوري راغلې د نوي کال دپاره دې ته بودیجه منظور شوې ده. د مومین ګروپ چې کوم خدمات په دغه شوخانه کې په نورو شوخرو کې شروع کړی دی، داسې د افغانستان په سطح ټول تجارانو نمونه تقاضا ده چې راشي د خپل ملک سرمایه ولګي آبادي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې دې برخې ته ځانګړی پام وکړي، چې د دوی ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې په موخه له مجبوریت خلاص شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سواد په فضاګټ کې د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی سیمینار ته ویناوال وویل چې د سواد، شانګلې او کوهستان په شمول د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې تر 50% زیات خلک د خوړو له کمی سره مخامخ دي او صحت یې وده نه کوي. پر دې مهال یاد سازمان وویل چې هغوی به په بیلابیلو کلو کې په سکولونو عامو خلکو ته د صحت لپاره د بشپړ خوراک د اړتیا په اړه پوهه ورکوي. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپور یې تیار کړی.
د سواد په پیزاګټ کې د غیر دولتي ټولنې لاسون لخوا جوړ شوی د مکمل خوراک او صحت په موضوع جوړ شوی سیمینار کې د سواد، شنګلې او کوهستان نه د تعلیم، صحت، زراعت او محکمې مشرانو په شمول عامو خلکو په ګڼ شمېر سره شریکت وکړو. سیمینار ته د یادې ټولنې مشر وویل چې تیرو دریو کلونو کې دوی د ناروې او جرمني حکومت په مالي مرسته سواد او شنګله کې بعض سیمو خلکو ته مکمل خوراک برابرول، خوړلو طریقه، صفایي او بیا روزګار جوړولو پوهه راوستو کار ترسره کړو. سیمینار کې د یادې ټولنې او مشر نور مالک د نیوټریشن یعنی مکمل خوراک په اړه شمېره وړاندې کړه. وروسته یې مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم په دې سیمه کې نیم په نیمه خلک د مکمل خوراک ته کمی ښکار دی چې ترې لویې ستونزې جوړېږي.
چې کوم نېشنل سروس شوی دی نیوټریشن باندې، نو په هغه کې زیات طور زنانه چې کوم ماشومان پیدا کوي یا ماشومانو له خوراک ورکوي او د 15 کالو پورې چې کوم ماشومان دي، په هغه کې ډېر زیات مسلې دي د غذاییت د کمی. او هغه غذاییت کمی کې مونږ مینلی چې ګورو نو د فولادو کمی دی په هغه کې، په هغه کې د زینک کمی راځي، په هغه کې چې کوم دی نو د پروټین کمی راځي. زمونږ د خوراک طور طریقې هغه شانتې نه دي، لکه 50% خلکو ته دا پته نشته چې یاره مونږ ښه خوراک څه ته وایي، هغه مونږ له کوم ځای نه حاصلولی شو. دغه شانې چې کوم دی نو تقریبا ننیمې پورې ته وګورې 40-45% خلک چې دي نو هغه سنټینګ ورته وایي چې یاره کم وړوکی قد والا پیدا کیږي.
سیمینار کې شریکې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مرستیالې ډایرکټرې ګلراج خان وویل چې عام خلک په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د نیوټریشن یا مکمل خوراک او صفایي خیال نه ساتي او له هغې نه ناخبره دي، ځکه داسې هلې ځلې پیدا ورکوي.
دلته خو چې ما سونه محسوس کړو، دلته خو دوی خلک بالکل هر سنه نانجانه وو، اوس چې دونه پوهه ورکې راغله نو مطلب دی چې دوی دا ترکیب شعور کې کنه سپوه اور کې راغ کنه سیوی پیجندل چې جون څنګه تیریږي خوراک څنګه حاصلېږي خلکو سره خېګړه څنګه کېدی شي کنه دا پدې باندې هم خېګړېم کېږي کنه مثلا چې کورونو کې اندسې ناسو بې روزګار ښځې سړي ناسو آی ته یو طریقو خوله نو دا خو زموږ د اسلام مسلم دی زموږ د ملک مسلم پکار دی زموږ د انسانانو مسلم پکار دی
د ضلع شنګلې چې سر سرکاري سکول استاد داود خان چې بعض ماشومانو ته د صفایې او مکمل خوراک پاړه د پوهې راوستو په عمل کې کار کړی وایي چې دا مسله شنګله کوهستان او نور غرضي سیمو کې ډېره زیاته ده دې نه ماشومان او ښځې زیاتې ناروغه کېږي او دې کې حکومتي ادارې دې هم خپل کردار ترسره کړي
کار دا دی چې د کم زمنګ اګریکلچر ډپارټمنټ دی هغه هم دوی سره مرسته کوي هغه سره کم فرض کدو یو انګل منی کار کوي چې هغه سره په بنګل انګل منی کار کوي دغه شان زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې هغه دوی سره خپل ډیټا شیئر کوي چې دا زمنګ کمزوري ماشومان دي دا میل نیوټرینټس دي دوی تاسو نیوټریشن ورکوي دغه سږي زمنګ د لوکل ګورنمنټ هم ذمہواری ده چې رقم ځکه زمنګ ګری ایریاز دي یا کم ځکه ډیر زیات نقصانات شېری چې هغه کې دوی سره مرسته کوي
سیمینار کې ویل شو چې کلو او غرض سیمو کې غربت زیات دی ډېر خلک بې روزګار هم دي ځکه دغه سیمو کې د کور چلوونکو ځان ته او ماشومانو ته ښه خوراک نشي برابرولی دغه لپاره د کلو خلکو ته روزګار موقع ورکول پکار دي ورسره د هغوی معاشي حالت هم ښه کول ضروري دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا د دې خبري غړی روسي راپور تاسو په امر راغوم په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومان لپاره د عمر وزن او کلاس یا ټولګي سره سم د بستو یا بیګونو قانون جوړ شوی خو عمل نه ور باندې کیږي او ماشومان په درنو او غټو بستو وړلو مجبور دي د ماشومان مایندې او پلرونه وایي چې د وړو ماشومان لپاره ډېر ګرانوي چې هغوی هر ورځ وزنی او لوی بستی سکولونو ته وړي راوړي دا قانون په 2023 زیږدیز کال کې جوړ شوی دی خو د ماشومانو د کورنیو مشران وایي چې عمل نه ور باندې کیږي په دې اړه نور تفصیل په خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکړي
کال 2023 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا سکولز بیگ اکټ په نوم یو قانون جوړ کړی چې تر مخه به صوبې کې ټول تعلیمي ادارې که سرکاري وي که شخصي دي او که دني مدرسې کوم چې ابتدایي زده کړې ورخای د دې قانون پابند وي چې د ماشومان وبستې یا د سکولونو بیگونه د کلاس مطابق سپک وي چې وړو لپاره به وړو لرولو کې آسان وي خو بیا د ماشومان مور پلار وایي چې نه حکومت خپل دغه قانون عملي کولو کې سنجیده ښکاري او نه تعلیمي ادارې په دې اړه ګامونه پورته کړي راشد خان د خپل چو د بستو یا بیگونو ته درنوال لوجی پای لګولې دي
یو خدا چې منګه ود کېلو کتاب ورکو نه داغینه خدا نه دا چې څومره کورس کې د ته ایگزام کیږي اغه مر کورس د ته بوک ورکی بل سکولونه ته پکاردارې چې په هر یو کلاس کې د المارې کې خودي شي کم ماشوم چې پرواز د غشپه باندې کور کې هوم ورک نه کوي اغه بوک او اغه نوٹ بوک کم کاپی کتاب چي دي اره ته په المارې کې یک دین ماشوم ته په بیگړو روړو کې ډیر اسانتیا وي زما خپل مشرلور چې کم دا اغه په اول کې دا او ورپسې چې کم دا ناغه کې جی کړه د دوانو بستا چې کومه دا هغه چې رايوزې کو نیو که زما باندې هغه توړل ګران دي نو موږ هغه دا طریقه کړې ده چې هغه لم واغه پایو ولا بے ګناه غشت دي
دا چې ولې صوبې کې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د قانون عملي کولو کې ناکام ښکاری نو خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان یا پرایویټ اډوکیشن نت ورک یو مشر انس تکریم کاکا خیل مشال لیډو ته وای چې صوبې کې سرکاري دي او که شخصي تعلیمي ادارې دومره وسایل نه لري چې په دې اړه ګامونه پورته کړي او وایي چې ځینې خبرې تعلیمي نظام سره هم تعلق لري
چې کوم غټ ادارې دي په غټو خارونو کې نو هغه الته کې ورته الماری ارینج کړی دي او ماشومان چې کوم د روټین والا کتابونه یا بوکس یې هغه کې کی دي او ځان سره سپک به غروړي چې په کوم کې نن کار کولی او نور الته په سکول کې پراتی خو زمونږ دا بدقسمتی را چې لکه زمونږ صبح خو ډیره غریب ده او مطلب دا دی چې زمونږ سره 86% د ریکارډ مطابق داسې ادارې دي چې دا د 2000 نه کم فیس ماهانه اخلي کنه نو دا داسې اسکولوں نے چلا دے کرائے بلڈنگ منتے ہی اور آگے کے اسکول کو لوکڑے نو آگے کے دا کے سم فیسلٹیز نیش کے دے زکا فیس تو عمر کمی آگا دا نیش افورڈ کو لے
پدے بابلم دا تعلیم محکمے دریز ماری مول لپارا دا صوبے دا تعلیم وزیر فیصل خان ترکے سرا دا غورستمو بیا دا غم رستیال افراسیاب خان سرا تماس ہونے ول نو دی مشال لیڈو تو ول چے فیصل خان ترکے سے بوزگار نہ دے اور راتون کے دا گل پورز یعنی دا اپریل پا نوشتما با پدیڑا دریز درکڑی دا دریز ماری مول لپارا مو بیا چے دا تعلیم محکمے دا ڈائریکٹر سمینا الطاف ٹیلیفون اور واٹس ایپ نمبر دا دوی نہ ترلا سکڑو نو ہغوی ہم دا خپل مصروفیات لوجی دا ٹیلیفون کال اور واٹس ایپ میسج جواب ور نکلے شو دا قانون ترمخا دا کچ کلاس یا اول کلاس نوڑان دے ٹولگی مشمان لپارا دا بستے وزن یو نیم کلو گرام دا اول ٹولگی لپارا دو اشاریہ سلور کلو گرام دا دویم جماعت لپارا دو اشاریہ شپک کلو گرام دا دریم کلاس لپارا درے کلو گرام بستا دا سلورم جماعت لپارا سلور اشاریہ سلور کلو گرام اور پنجم ٹولگی لپارا پنجو اشاریہ درے کلو گرام دا اسکول بستا یا دا بیگ وزن بوی او قانون دا ہم وائی چھ پدی قانون عمل درآمد نہ کول باندھے دا اسکول پرنسپل یا انتظامیہ تر دو لاکھ روپو جرمانہ کول ہم شی او نور محکمانہ کاروی پہ ہم کول شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویڈیوی راپورونو سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.